de Mini Pegam.
السلام علیکم زما ګرانو ملګرو، نوی امید پروګرام سلسله ته په خیر راغلی. امید لرو چې تاسو ټول بروغ جوړی او سپناست یې او زموږ دا پروګرام به اورئ.
زما د طرف نم سلامونه قبول کړئ. ستاسو ډیره مننه چې تاسو د خپل مصروفیاتو په باوجود هم زموږ دا پروګرامونه اورئ. زما ملګرو، نن په مونږ د امن یعنی د سلامتۍ په باره کې خبرې اترې کوو. دا یو داسې لفظ دی کوم چې د مختلفو حالاتو ښکار نه کوي، او نن به مونږ د دې په حق لیز تکو.
زما ګرانو ملګرو، اوس مونږ سره دلته یو څو ملګری موجود دي، او زه غواړم چې دا غوی نه تاسو وکړو چې د امن یا د سلامتۍ څه مطلب دی. سلیم خان رورا، تاسو مونږ ته دا وایي چې د دې ټکو څه مطلب دی.
زما په خیال په دې دنیا کې حقيقي او رښتینی سلامتی او امن هغه وخت راتلی شي کله چې خلک جنگ جګړې پرېږدي او جنگونه ختم شي. او دا زما لپاره ډیره زیاته خفګان خبره ده چې د خپل غیر چاپیرا په خپل هیواد کې وینم چې خلک د جنگونو او د مختلفو واقعیاتو په وجبانی مري. زما خدا ډیر خواهش ده چې خلک په امن او سلامتۍ سره خپل ژوند تیر کړي.
ډیره مننه سلیم خانه.
ندی متا سمونږ ته وایي چې د امن او د سلامتۍ څه مطلب دی.
سلیم خانه رورا، زه ستاسو د خبرې سره اتفاق نکوم. زما نه دی خیال چې په دې دنیا کې به مونږ چرته امن او سلامتۍ سره ژوند تیر کړو. مونږ به هغه وخت په امن کې شو کله چې مونږ د دې جهان نه رخصت شو او بل جهان ته لاړ شو. نو زما د پاره د امن او د سلامتۍ مطلب خدا دی.
فیصله، تاسو مونږ ته وایي چې ستاسو د امن او د سلامتۍ په حق لبانی څه خیال دی.
ملکی خورې، زه هغه وخت امن او سلامتۍ محسوسوم کله چې زه روغ جوړ او صحتمند ژوند تیروم، او زه دا کوشش کوم چې ښه طریقې سره خپل ژوند تیر کړم او هیڅ قسمه غلط کار ونه کړم او الله پاک ناراضه نه کړم. او بیا زه د شپې په آرام سره په دې سوچ سره ویده کېدی شم چې زه یو ښه سړی یم او ما داسې څه کار نه دی کړی چې الله پاک پی خپه شوی.
فیصله ډیره مننه. هو، ما دا راته وایه چې ستا په خیال کې د امن او د سلامتۍ څه مطلب دی.
ملکې، زما د پاره خو د سلامتۍ او د امن مطلب دی چې کله زما ماشومان ویده شي او زه لږ ساعت د پاره آرام وکم.
هو، ما بالکل ستا خبره صحیح ده. نو زما ګران وریدونکو، تاسو مونږ ته د خپل ځان په حق لباندې وایي چې ستاسو د پاره د امن او د سلامتۍ څه مطلب دی. تاسو چې د امن په باره کې کمی خبرې ووري دي، نو ستاسو په خیال کې دا صحیح دی یا تاسو د رښتینی امن په باره کې د دینه مختلف خیالات لرئ؟ نو تاسو خامخا مونږ ته وایي.
نو ملګرو، مونږ سره د رابطې کولو د پاره زمونږ پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده
00159 01 04 یعنی 00157947741074.
ملګرو، تاسو خو زموږ د ټلیفون نمبر ځان سره ولیکلو، خو زه غواړم چې تاسو زموږ د ایمیل پته او د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ. زموږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org. او زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org. او دغه شان زمونږ یو بل ویب سایټ هم دی چې پاغې کې به تاسو ته د روحاني ترقۍ او ودې لپاره ډیر څه ملاويږي. نو زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtozere.org.
زما ملګرو، تاسو خو زموږ د ټلیفون شمیره او د ایمیل پته او د ویب سایټ پته ځان سره ولیکلې، او زما پوره یقین دی چې تاسو به خامخا موږ سره رابطه کوئ. نو زما ګرانو ملګرو، راځئ چې اوس موږ یو ځل بیا د خپل پروګرام طرف ته لاړ شو.
زما په خیال موږ چې کومې د امن په باره کې خبرې اترې واورې دي، نو دا ډېر خاص حقیقتونه دي. ځینې خلک د ذاتی امن په باره کې سوچ کوي او ځینې د دنیاوي امن په باره کې سوچ کوي. د کم د حاصلولو د پاره چې مونږ هر یو کس کوشش کوو.
هو، ما دا خبره بالکل رښتیا ده چې امن او سلامتی زمونږ د ټولو د پاره ډېر مهم دي. نو په دې وجه باندې داسې ډېر تنظیمونه او ادارې شته چې هغوی د امن راوستلو دپاره هلې ځلې کوي او د مختلفو هیوادونو ترمنځ امن قائم ساتلو کې یو لوی کردار ادا کوي.
نو ملکې دا بخوي چې اوس موږ د فیصل رور نه د امن په باره کې یو څو نورې خبرې وورو. فیصله مهرباني وکړي او تاسو موږ ته د امن په باره کې یو څو خبرې وکړي.
زما ملګرو، کله چې تاسو لفظ امن یا سلامتی اوری نو تاسو په خیال کې سر راځي. موږ د پروګرام په شروع کې د دې په حق له خبرې اترې واورېدلې، خو ملګرو ستاسو څه خیال دی؟ آیا تاسو د ذاتی امن او سلامتی په باره کې سوچ کوئ، یا تاسو د دنیاوی امن په باره کې سوچ کوئ؟ آیا تاسو د خپل کورنۍ او په خپل کور کې د امن د غیر موجودګۍ په باره کې سوچ کوئ؟ آیا تاسو غواړئ چې د امن نه ډک ژوند تیر کړئ؟ ملګرو، کې دې شي چې تاسو د امن ډیر زیات خوښمن یې. په خلکو، خاندانونو، معاشرو او قومونو کې ډیر بحث او تکرار موجود دی. نو تاسو څه خیال دی چې په خلکو، خاندانونو، معاشرو او قومونو کې امن نشی راتلی؟ نو ملګرو، اوس به زه تاسو ته ویم چې د امن څه مطلب دی. دا اوریدل ډیره د افسوس خبره ده چې نن سبا شپېتو نه زیات قسمه لانجې په دنیا کې موجود دي. په موږ کې د ځینو خلکو ژوندونه د لانجو نه ډیر لري وي، او ځینې داسې دي چې هغوی روزانه خپل ژوند کې د جنگ یاره، مصیبتونه، تباهۍ، مرګ، لوږې او نورو ګرانو حالاتو ته مخامخ کیږي. هیڅوک نه غواړي چې په جنگ جګړو کې ژوند تیر کړي. خو زه سوچ کوم کچرې په دنیا کې جنگونه ختم شي، نه آیا موږ به په امن سره ژوند تیر کړو؟ ملګرو، ستاسو څه خیال دی؟ آیا موږ له دا خبره منل پکار دي چې د همیشه د پاره به لانجې او مصیبتونه وي؟ په افسوس سره ویم چې دا خبره رښتیا ده، ځکه چې ټول خلک د امن په لار باندې تلل نه غواړي. همیشه به لانجې وي، خو ملګرو یاد ساتئ چې همیشه به د لانجو حل به موجود وي. په حقیقت کې دا لانجې او شخړې د انسان د ژوند یو خاص حصه ده، خو موږ دا حل کولی یا ختمولیم شو. خو ملګرو، تاسو ته پته ده چې د څه په وجه د خلکو په منځ کې لانجې پیدا کیږي؟ د مختلفو وجو سره د خلکو په منځ کې لانجې پیدا کیږي. مثلا کله چې یو دوه کسان په یو خبره باندې متفق نه وي او یو بل سره اتفاق نه کوي، نو په دې باندې لانجې پیدا کیږي. او اکثر موږ د ښځې خاوند په منځ کې داسې وینو چې کله هغوی په یو خبره متفق نه وي، نو بیا په کور کې لانجې پیدا شي. او داسې موږ په لویه سطح باندې کتی شو چې کله دوه قومونه په یو خبره باندې متفق نه وي او یو بل سره اتفاق نه کوي، نو بیا هم د هغو قومونو په منځ کې لانجې پیدا کیږي او امن او سلامتی بربادیږي. ملګرو، که چېرې موږ د دې په باره کې سوچ وکړو، که د انسان لانجې وړې یا لوی وي، ټول یو شان دي. کېدای شي چې په کورنۍ کې خلک یو بل ته غوسه وي، ځکه چې هغوی ته کوم میراث میلاو شوی وي، نو په هغې باندې خوشحاله نه وي. یو کس هغه څه غواړي کوم چې بل ته میلاو شوی وي، او دغه شان لانجې شروع شي. قومونه په ځمکو باندې جنگونه کوي، او په دې معامله کې یو غواړي چې زیات ځمکه ورته میلاو شي، او په زور باندې د دې د اخستلو کوشش کوي. زما ملګرو، موږ دا یو خبره زده کوو چې کله موږ اول صرف د خپل ځان په باره کې سوچ کوو، نو بیا جنگ جګړې پیدا کیږي. تاسو د خپل اخیری جګړې په باره کې سوچ وکړئ چې تاسو بل چا سره کړی وي. آیا تاسو په اخیری ځل جنگ خپل خاوند سره کړو، یا خپل لور سره، یا خپل ملګری سره؟ نو ملګرو، دا سوچ مو کوي چې تاسو ولې هغوی سره جنگ کړو؟ آیا هغوی تاسو خفه کړی وي، یا ستاسو خبره نه ومنلې؟ زما یقین دی کچره موږ دا سوچ وکړو چې د څه په وجه موږ جګړې کوو، نو موږ ته به د دې جواب زموږ د رویې نه میلاو شي. اکثر زموږ په کور کې داسې کیږي چې کله زه خپل کور ودانې ته ویم چې کور صفا ساته، زما جامې په وخت وینځه، لوغي په ځای باندې کده، چې زور ته یو ځل داسې ویم او هغه داسې کارونه کی، او چې یو څو ځل ورته داسې ویم او هغه زما خبره نه مني، نو بیا مال غوسه راشي او خپل خزي سره جنگ وکم. او زه بیا دام محسوسوم چې هغه زما خبره لا هیڅ توجه نه ورکوي. خو کې دیشي چې حقیقت دا وی چې هغه د ماشومانو خیال ساتي یا داسې نورو کارونو کې مصروف وي. د مختلف وجو په سبب باندې جنگ جګړې جوړېږي. په کروڑونو خلک په دې دنیا کې اوسېږي او دا سوچ کول ناممکن ښکاري چې موږ هر یو کس په دنیا کې امن قائمولو دپاره یو خاص کردار ادا کو. ملګرو، کله چې موږ په خپل ذاتی ژوند کې د لانجو حل کول یا ختمول زده کو، نو بیا به په دنیا کې د امن راوستلو دپاره موږ یو خاص کردار ادا کولی شو.
فیصله رو تاسو خو ډېرې ښکلې خبرې وکړې، خو ستاسو د اخیری خبرو سره زما ذهن ته یو سوال راغو چې په کور کې امن اوسېدو سره موږ څنګه په دنیا کې په امن قایمولو کې حصه اخیستلی شو؟
ما تاسو ته مخکې وویل چې په دنیا کې د شپېتو نه زیات قسمه لانجې موجودې دي، نو د مختلفو ملکونو ماشومان دي چې هغوی زموږ د راتلونکي نسل نمایندګي کوي، نو د دې خبرې زیات امکان موجود دی چې دا ماشومان هم داسې قسمه رویه ولري، یعنی په خپل ژوند کې لانجې او نفرت ولري.
فیصله ولې دا ضروری ده؟
ځکه چې هغوی هم دا زده کړي دي. خو به دا وي چې ماشومان د جنگونو او لانجو نه بچ وساتو. پکار نه دي چې ماشومان په جنگ جګړو کې شامل کو، خو که چېرې هغوی په دې کې شامل وي، نو بیا موږ له د هغوی مدد کول پکار دي چې څنګه به د دې لانجې او تکلیف نه ځان خلاصوي. زما ملګرو، یاد ساتئ چې په کور کې زمنګ ماشومان زمنګ نه زده کړه کوي. کچره په کور کې مور او پلار خپل بچو ته د مسلو حل کول وخای، نو بیا به ماشومان د مور پلار په دې خبرو عمل کوي او په خپل ټولو رشتو کې به د مسلو حل کولو نه کار اخلي. کچره ماشومان د خپل مور پلار او د استادانو نه دا زده کی چې کور او مکتب یو داسې ځای دی چرته چې هیڅ ظلم زیاته، دوکا او نفرت نشته، نو بیا هغوی دا زده کولی شي چې څنګه به نورو خلکو سره یو ښه ژوند تیرو او هغوی ته به په زړه کې نفرت نه ساتي او نه به ورسره جنگ کول غواړي. اکثر خلک وایي چې ماشومان لکه د غوښو په شان دي چې موږ یې راتلونکي وخت ولو. نو ملګرو، ستاسو ماشومان به ستاسو نه زده کوي. آیا هغوی به دا زده کوي چې په وړو وړو او عامو سیزونو باندې جنگو کې، یا هغوی به دا زده کوي چې څومره ممکنه وي نو په امن سره ژوند تیر کی؟ لکه څنګه چې الله پاک په انجیل شریف کې د رومیانو په کتاب 12 باب او 13 آیات کې فرمایلی دي، تر سو چې درنه کې دیشي نو د خپل خوانه د هر چا سره سوله ساتي. مونږ ټول د نورو خلکو د پاره د سولې او سلامتۍ یو مثال جوړېدلې شو، او خاص طور باندې په خپل ژوند کې د خپل ماشومانو د پاره. نو ملګرو، دا زموږ مرزي ده چې څنګه جوړ شو او څنګه رویه وساتو.
زما ملګرو، په نننی پروګرام کې موږ د امن او د سلامتۍ په باره کې خبرې اترې کوو، ولې دا موږ ټولو ښځو د پاره یو ناشنا خبره نه ده. څه که موږ په کور کې یو یا د کار په ځای کې، خو کله چې موږ په دباو کې راګیر شو نو بیا امن او سلامتی زموږ نه ختمه شي. نو زما ملګرو، د دې نه مخکې چې زموږ په ژوند کې داسې بیاو شي، راځئ چې د رښتینی سلامتۍ او سولې په باره کې یو څو خبرې وکړو.
ملګرو، ماته پته نشته چې ستاسو په خیال د امن څه مطلب دی. نن موږ د دې د یو څو مطلبونو په باره کې واورېدل، او زه غواړم چې زه تاسو ته د خپل ژوند په باره کې یو کیسه وکم چې زما په ژوند کې څنګه امن او سکون راغو. موږ په یو کلي کې ژوند تیرو. زموږ کور د غرونو سره نږدې دی، او زمون د کور نه گیر چاپیره خکلی خکلی بونی او بوټی دی. نن سهار ز په کور کې ناستوم او ډیره خکلی یخه یه هوا لګیدا، او کور سره خواته می په ونو کې د مرغو اوازونه اوریدل، او دا اوازونه په ما باندې ډیر خل لګیدل. ما ته هغه وخت د اصلي امن او سکون پته لګی کله چې زه د خدای پاک د تخلیق نه مزه اخلم. مو ته چې د الله تعالی د کائنات نه کم امن او سکون ملاویږي، نو زما ملګرو، داسې امن او سکون مونږ ته بل چرته نه ملاویږي. زما په خیال مونږ ټول دا خبره منو چې کله مونږ د الله تعالی کائناتو ته سوچ او فکر کوو او د دې نه خوند اخلو، نو مونږ د الله تعالی د راکړې شوی سکون او د امن نه ماموره کیږو.
ملګرو، مونږ ټولو ته په ژوند کې د امن او د سلامتۍ ضرورت دی، خو د تکلیفونو نه دی ډکه دنیا کې چې پکې هر طرف ته جنگونه، دهشتګردي او مصیبتونه دي. مونږ څنګه حقیقي امن مونته شو؟ کله چې عیسی علیه السلام دی دنیا کې، نو هغه اکثر د امن او د سولې په حق خبرې کولې. د سله کې دونه مخ کې خپل مریدان ته ویل چې هغه ته بس پیخیږي. هغه خپل مریدان ته ویل چې هغه مرشي دمړونه او بیا را ژوند شي او بیا به واپس خپل آسماني پلار خواته لاړ شي. هغه غي ته ویل که چېرې هغه په هغه ایمان لري نو هغه هم دا نوی ژوندون حاصلولې شي. هغه غي ته دام ویل زه لار یم، زه حق یم او زه ژوندون یم، هیڅوک هم زما د وسیلې نه بغیر پلار ته نشي تللی. او بیا هغه ته دام وفرمایل زه تاسو ته یوه تحفه پرېږدم، د ذهن او د زړه سلامتیا، زما خپله سلامتیا، هغه چې دنیا یې نشي ورکولې. مه ګبراویږئ او مه یریږئ.
زما ملګرو، د مالک عیسی مسیح د دې خبرو نه څه مطلب دی؟ زما پوره یقین دی چې مالک عیسی مسیح د یو بل قسمه سلامتۍ په باره کې خبرې کولې، د هغه سلامتۍ په باره کې کومه چې زموږ په زړونو او ذهنونو کې پاتې کیږي. که زموږ ګیر چاپیره هر څه کیږي، خو کومه سلامتۍ چې د مالک عیسی مسیح پیژندلو او په هغه باندې ایمان او یقین ساتلو سره زموږ په ژوند کې راځي، نو هغه هیڅکله نه ختمیږي. کومه سلامتۍ چې دنیا ورکوي، نو دا صرف هغه وخت ملاویږي کله چې لانجې او جنګونه نه وي. خو زما ملګرو، کومه سلامتۍ چې موږ ته د مالک عیسی مسیح د طرف نه ملاویږي، نو هغه به په هر قسمه حالاتو کې په موږ کې قائمه وي. او دې سلامتۍ سره موږ له د خپل تیر شوي وخت په باره کې فکر کول نه دي پکار، او نه موږ له د موجوده وخت په باره کې اندېښنې کول پکار دي، او نه د راتلونکي وخت په باره کې په خپلو زړونو کې یره ساتل پکار دي.
زما ملګرو، کیدای شي چې موږ د سلامتۍ د لټولو دپاره د نورو خلکو نقل کو. د چا په ژوند کې چې موږ ته سلامتی ښکاري، موږ کوشش کوو چې د هغوی په شان جوړ شو او د هغوی په شان سلامتی زموږ په ژوند کې مراشي. خو ملګرو، تاسو ته پته ده چې ریښتینی سلامتی هغه ده کومه چې زموږ په خپل ژوند کې زموږ په زړونو کې وي؟ ولې داسې نه ده؟
هو، ما بالکل ستا خبره صحیح ده. مالک عیسی مسیح موږ له سلامتی راکوي. که چېرې موږ په هغه باندې ایمان او یقین ساتو، نو هغه زموږ زړه او ذهن له ریښتینی سلامتی راکوي. نو ملګرو، که چېرې تاسو په خپل ژوند او زړه کې دا ریښتینی سلامتی حاصلول غواړئ، نو موږ موږ سره په شریکه دا دعا وکړئ.
خوږ خدایا، ستا شکر کوم چې تا زموږ دپاره دمره ښکلی دنیا پیدا کړې ده، او خاص طور باندې دې دپاره ستا شکر کوم چې تا زموږ دپاره عیسی علیه السلام دې دنیا ته رالیږلو چې زموږ دپاره مړ شي او زموږ ګناه په خپل ځان واخلي او موږ له یو نوی ژوند راکړي او زموږ زړونو له هغه سلامتی راکړي کومه چې صرف ته ورکولی شي. خدایه، زموږ مرسته وکړه چې دا یقین وساتو چې په هر قسمه حالاتو کې صرف ته زموږ زړونو او ذهن له سلامتی ورکولی شي. ستا په پاک نوم کې دا دعا غواړم. آمین.
آمین. سلامتی ملګرو، دې ټکی اورېدو سره موږ ته سکون ملاویږي. ولې داسې نه ده؟ کله چې موږ لفظ سلامتی، خوشحالي یا مینه اورو، نو زما په خیال زموږ زړه ته آرام میلو شي، او موږ غواړو چې دا ټکی یا لفظونه زموږ په ژوندونو کې پر اختیار باندې راشي.
خو ملکې، زموږ په دې ګډه وډه دنیا کې د سلامتۍ او د امن منتل ډیر ګران دي. دا داسې دي لکه چې ته مایې رانیسي، ته مایې خپلو لاسونو کې رانیسي او غدر نه تختی.
خو هما په سلامتۍ سره ژوند تیرول یو حقیقت جوړېدی شي، لکه څنګه چې نن موږ د هغه ریښتینی او نه ختمیدونکې سلامتۍ په باره کې واورېدل کومه چې د خدای پاک د طرف نه راځي. دا هغه سلامتی نه ده چې موږ یې په خپله باندې راولو، بلکې دا د الله پاک د طرف نه وي.
او بیا که په دنیا کې هر قسمه حالات وي، خو زموږ په زړونو کې به د الله تعالی راکړې شوې سلامتی موجوده وي. زما ملګرو، کې دې شي چې غټ غټ غرونه اوخوځي او تباشي، خو د خدای پاک مهرباني کلم نه ختمیږي. دا تل مونږ سره هغه سلامتی کومه چې هغه عاجزا او مایوس زړونو لور کوي. مال خدای پاک په خپل فرمایلی دي چې هغه تل خپل وعده پوره کوي.
زما ملګرو، کچر په دنیا کې د جنگونو په وجه باندې سلامتی ختم شي او د مصیبتونو او لانجو په وجه ډیر زیاته یاره پیدا شي، خود خدای پاک سلامتی په مونږ کې قائمای او هغه په هر قسمه ګرانو حالاتو کې مونږ ته تسلی راکوي. هغه په خطرناکو وختونو کې زموږ حفاظت کوي،
هغه د مایوسۍ او کمزورۍ په وخت کې موږ ته طاقت راکوي. هغه د نورو خلکو سره مینې کولو دپاره موږ تیاری. او کلم چې په دې دنیا کې څوک هم زموږ د مرستې کولو دپاره نه وي، نو هغه زموږ مرسته کوي.
ملګرو، مالک عیسی مسیح فرمایلی دي چې هغه موږ له یو تحفه راکړې ده، د سلامتۍ تحفه، د زړه او ذهن سلامتی، هغه سلامتی چې دنیا یې نشي ورکولې، دا هغه خپله سلامتی. هغه دا په خپله فرمایلی دي چې زه کومه سلامتی ورکوم نو هغه دنیا نشي ورکولې. مه غبراویږئ او مه یریږئ.
نو زما ملګرو، زموږ دپاره ردې څه مطلب دی؟ زما دپاره خو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې مالک عیسی مسیح د دوه قسمه سلامتو په باره کې خبرې کوي. هغه فرمایي یو قسم سلامتی هغه ده چې دنیا یې ورکوي، او بل قسمه سلامتی هغه ده کومه چې هغه موږ له د یوې تحفې په تور راکړې ده.
زما ملګرو، یوه خبره یقیني ده چې دا دواړه قسمه سلامتۍ د یوې بلې نه ډېرې بدلې دي. د الله تعالی سلامتی د تل د پاره، دا هغه سلامتی د دې دنیا د سلامتۍ په شان نه ده، ځکه چې په دې دنیا کې هر یو څیز فنا کیدونکې او هر اوارزی دی، دا به د تل د پاره نه. د الله تعالی د سلامتۍ بنیاد ستاسو په نوکرۍ، ستاسو په مال حال یا دنیاوی سیزونو باندې نه دی، بلکې دا هغه د سلامتۍ بنیاد په هغه مینه باندې دی کومه چې هغه تاسو سره کوي. داسې مینه کومه چې نه ختمیدونکې ده.
ملګرو، زه هم داسې قسمه سلامتی غواړم، او یقینا مونږ ټولو ته داسې قسمه سلامتی ضرورت دی. لکه څنګه چې مونږ وویل چې د الله تعالی سلامتی زموږ لپاره یو تحفه ده کومه چې هغه مونږ لرا کړې ده. نو ملګرو، که چېرې نن ستاسو په ژوند کې سلامتی نه وي، نو الله تعالی نه ردی دپاره دعا وغواړئ، او یقینا چې هغه به دا سلامتی تاسو له درکړي.
سما ملګرو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو زموږ دا پروګرام واورېدو، او امید لرم چې په راتلونکي هفته کې به خامخا زموږ پروګرام اورئ.
خو زه غواړم چې د پروګرام ختمېدو سره تاسو ته یو ښکلې شان گیت ووروم. نو تاسو دا گیت اورئ او موږ له اجازه ترا کوي.
د الله پامان.
د الله پامان.
سویلا صدا کتور کا اے پاک خدایا د انصاف د پارا بادشاہلا ہمت ور کرا د بادشاہ سویلا صدا کتور کرا اے پاک خدایا د انصاف د پارا
چستا دلاری کلک سوک خدایا چستا دلاری کلک سوک خدایا
مضبوط میں بھی خلق لتا یریگی سوچے اسمان کی مضبوط